ګرانه مصطفی صدیقی، قدرمنو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونې ته مو هرکلی کوم. د رواني یو ساعته خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو د راپورونو په لنډه برخه کې به واورئ چې د ملکي هوایي چلند ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخواني وزیر زرمی رسول پرته له دې چې ترانسپورت وزارت سره تفاهم وکړي له متحده عربي اماراتو سره د هوایي خدماتو تړون لاسلیک کړی. د راپور وروسته وړاندې کېږي. لومړی غوږ شئ حمیدې عثمان ته چې د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
ناټو وایي 2013 تیره ورځ افغانستان کې په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. د کندهار پولیس وایي یو شمېر هغه ماینونه یې کشف کړي چې د پنجوایي ولسوالۍ په یوه جومات کې ښخ شوي وو. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د مصر صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یوه تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. پورا خبرونه واورئ. ناټو وایي 2013 تیره ورځ په جلا جلا پیښو کې وژل شوي دي. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي چې یو سرتیری د افغانستان په ختیځ او بل په جنوب کې د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. نړیوالو ځواکونو د وژل شوو سرتیرو د هویت او د برید د ځای په اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د شپږو امریکایي سرتیرو په ګډون 9 بهرني عسکر په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي. د قندهار پولیس وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې 15 ماینونه او نور مهمات چې د دولت وسلوالو مخالفانو ځای پر ځای کړي وو کشف او نیولي دي. د قندهار د امنیت قوماندانۍ تیره ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ماینونه د پنجوایي ولسوالۍ د تلوکان سیمې په شینغازی جومات کې په ډیر مهارت سره ښخ شوي وو. پولیس وایي د یاد جومات د امام او د یو شمېر نورو مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په قندهار کې دا ماینونه په داسې وخت کې نیول کېږي چې افغان امنیتي ارګانونه وایي د دوی د سرتیرو او ملکي خلکو پر وړاندې لوی خطر د دولت د وسلوالو لخوا ښخ شوي ماینونه دي. ولسمشر احمد کرزی د کابل د پغمان ولسوالۍ د ماڼۍ له پروژې کتنه وکړه. لارک څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د دې پروژې مسؤلانو ته لازمې لارښوونې وکړي څو د دې ماڼۍ د جوړولو په لړ کې تاریخي اصالت په پام کې ونیسي. په پغمان کې جوړیدونکې دا ماڼۍ د 1993 لمریز کال د نوروز د نړیوال جشن لپاره برابرېږي. په دې ماڼۍ کې د نورو ملحقاتو ترڅنګ په کلاسیکه معمارۍ سره جوړیدونکی یو سالون چې د زرو مېلمنو د ناست ځای لري هم شامل دی. په غزنی کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په هغه عملیاتو کې چې د غزنی ولایت په 2 ولسوالیو کې شوي و تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه نورې ژوندي نیول شوي دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي وایي په دغو عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. د ښاغلي احمدي په وینا 2 تنه وسلوال مخالفان هم کله چې غوښتل ماینونه ښخ کړي د افغان ځواکونو په ډزو وژل شوي دي. د غزنی د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخواه بیا ازادۍ راډیو ته ویلي په دوه عملیاتو کې 2 انتحار کوونکي او یو شمېر وسلوال وژل شوي، خو وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د مصر دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد صدر اعظم د اخوان المسلمین ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. د مصر د صدر اعظم حازم بلاوی وایي نن دا اعلان یوازې 2 ساعته وروسته لاغه وکړ چې د پلازمین قاهره په شمال کې په منصوره خارګوټي کې د پولیسو د یو سټیشن مخې ته موټر بم چاودنه وشوه. د چاودنې چې د پولیسو ودانه یې ړنګه کړه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 14 کسان وژل او نږدې 100 نور ټپیان کړل. د صدر اعظم وایي د دې چاودنې پړه پر اخوان المسلمین ډلې واچوله. له دې یوه ورځ مخکې د انصار بیت المقدس په نوم یوې ډلې وویل چې د مصر امنیتي ځواکونه د پوځ له ملاتړ څخه د برخمن حکومت د ملاتړ له کبله کافران دي. دا ډله له تېرې جولای میاشتې راهیسې چې ولسمشر محمد مرسي په یوه پوځي کودتا کې له واکه لرې کړی شو پر امنیتي ځواکونو د ګڼ شمېر حملو مسؤوله بلل شوې ده. د سوریې د حکومت اپوزیسیون وایي دوی به تر هغې د ژنو کانفرانس ته خپل استازي ونیلیږي تر کومې پورې چې حکومتي ځواکونو پر حلب ښار خپله بمباري درولې نه وي. د سوریې د ملي ائتلاف سکرتر جنرال بدر جاموس ویل پر حلب ښار روانه بمباري د سوریې د ولس د نابودۍ لپاره روانه ده او د هغه په وینا تر څو چې دا بریدونه روان وي دوی به راتلونکي جنوري د ژنوا د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې ده وایي د روانې ډسمبر میاشت له 15 را په دې خوا پر حلب ښار د بمباریو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې حکومتي ځواکونه تورن کړي چې پر حلب ښار یې بېلري بمونه چې پراخه مرګ جوبله او زیاته اورانی رامنځته کوي استعمال کړي دي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې والای هلاستی کړي چې له مخې ټول هغه کسان له بنده خوشي کیږي چې په دې وروستیو کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. د یانوکوویچ مطبوعاتي دفتر ویلي د بخښنې د دې فرمان پر اساس هر هغه بندي چې د نومبر له 28 را په دې خوا د اروپا پلوه مظاهرو په لړ کې نیول شوي آزادیږي. د اوکراین په پایتخت کیف او نورو ښارونو کې وروسته له هغې پراخې مظاهرې وشوې چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره مهمه سیاسي او اقتصادي موافقه لاسلیک نه کړه، خو وروسته تر هغې چې د روسیې ولسمشر په ماسکو کې له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې اوکراین ته د روسیې د ګازي وضعیته برخه پیسې وبخلې، د اوکراین د حکومت ضد مظاهرو لړۍ محدوده شوه. راپورونه وایي تېره ورځ د بغداد شمال ته د یوه سیمه ییز تلویزیون پر مرکزي سټېشن وسلوالو حمله وکړه. پولیسو ویلي څو تنه ځان وژونکي د صلاح الدین تلویزیونی چینل دفتر ته داخل شول او له ودانۍ څخه د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې برید کې د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. عیني شاهدانو ویلي د صلاح الدین تلویزیون د مرکزي دفتر مخې ته په تکرید ښار کې موقعیت لري او موټر بم چاودنه هم شوې ده. د عراقي چارواکو په وینا د روان میلادي کال په ترڅ کې تر اوسه پورې 15,000 کسان د فرقې تاوتریخوالي او سختدریزو وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. او وروسته خبر دا چې د کلاشینکوف مخترع میخایل کلاشینکوف تیره ورځ د روسیې په ایژیفسک ښار کې د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. کلاشینکوف له تیرو 500 کلونو راهیسې په نړۍ کې یو له زیاتو استعمالیدونکو وسلو شمیرل کیږي او له 6 لسیزو راهیسې د نړۍ په تقریبا هره جګړه کې کار ترې اخیستل شوی. پخوانی شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې میخایل کلاشینکوف په زیات شمیر جایزو، مډالونو او لقبونو نازولی دی. د 2009 کال د نومبر په 10مه کلاشینکوف هغه مهال چې د ده د نوی مکلیزې په مناسبت په کرملین کې د روسیې د طلایي ستوري تر ټولو ستر دولتي مډال ترلاسه کړ او وویل هغه وایي ما ټوپک ځکه ډیزاین کول چې د خپل پلارني ټاټوبې د سرحدونو ساتنه وکړم. دا زما صحوه نه ده چې دا وسله اوس په هغو ځایونو کې کارول کیږي چې باید ونه کارول شي. په دې خاطر باید سیاستوال ملامت وګڼل شي، نه د ټوپکو جوړوونکي. میخایل کلاشینکوف د شوروي د پوځ لخوا په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده او ځینې نور سپکې وسلې هم جوړې کړې، خو د کې وڅلوېخیا کلاشینکوف جوړولو زیات شهرت ته ورساوه. ویل کېږي چې له 1940 کال راهیسې 100 میلیونه میله کلاشینکوف جوړه شوې. د کلاشینکوف کورنۍ وایي دی به ایژیفسک ښار کې خاورو ته وسپاري او د جنازې دقیقه نیټه به یې نن اعلان کړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري دا وخت د سهار 8:08 دي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې لکه څنګه چې یادونه وشوه په زیاته برخه کې راډیوي مجله د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو د راپورونو لنډه برخه لومړی وړاندې کوو. د ملکی هوایي چلند خپلواک ریاست ادعا کوي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول پرته له دې چې د ترانسپورت له وزارت سره تفاهم وکړي له متحده عربي اماراتو سره د هوایي خدماتو یو قرارداد لاسلیک کړی. د ملکی هوایي چلند عمومي رئیس پرون د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون په غونډه کې له دې قرارداد سره مخالفت وښود او ویل چې د دې قرارداد ځینې شرایط د کورنیو هوایي شرکتونو په زیان دي. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون هم دراز وایي چې داخلي هوایي شرکتونو هم په دې اړه دوی ته شکایتونه کړي. په دې اړه نور جزئیات د مرزی احمد زئی پر راپور کې واوري.
د ملکی هوایی چلند خپلواکه ریاست وایي د دې ریاست او ترانسپورت وزارت له بیا مخالفت سره سره د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول له متحده عربي اماراتو سره د هوایی خدماتو قرارداد لاسلیک کړی. د ملکی هوایی چلند رئیس حامد ظاهر د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته څرګنده کړه چې د یاد قرارداد له مخې د اماراتو هوایی شرکت ته په افغانستان کې د پروازونو ازادي ورکول شوې. د وویل چې دا کار د داخلي هوایي شرکتونو فعالیتونو ته زیان رسوي. ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې دا قرارداد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د اماراتو د چارواکو ترمنځ د امریکا په نیویارک کې لاسلیک شوی.
مخکې چې وزیر صاحب تشریف ونیسي نیویارک ته، هلته د وزیر صاحب ترانسپورت سره چې هلته موجود وم، وزیر صاحب ترانسپورت په تلیفون کې ورته وویل چې وزیر صاحب محترم موږ په دغه شي موافق نه یو چې دا شی باید امضا شي. کله د 2014 سره د موږ چنزنیانې شروع وي چې بل اخر د موږ خبرته په 14 سپتمبر دا امضا شو چې موږ اوس هم مخالفت یو.
د ملکی هوایي چلند ریاست مسولین وایي چې په دې تړاو لومړنۍ موافقتنامه په 2016 میلادي کال کې د افغان او اماراتو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې وه چې هغه مهال هم د ترانسپورت وزارت ورسره مخالفت درلود. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون غړیو هم وویل چې د یو شمېر داخلي هوایي شرکتونو مسولینو په دې اړه ورته شکایتونه کړي دي. موږ غوښتل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت د مسولینو نظر هم واخلو، خو دوی خبرو ته حاضر نشول. خو له دې انتقادونو سره سره د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا هم د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هوایي خدماتو موافقه لیک تایید کړ. د دې موافقې د تایید خبر د افغانستان د وزیرانو شورا د چارو ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ورکړ. د اماراتو نړیوال هوایي شرکت لومړی ځل شاوخوا یو میاشت مخکې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پروازونه پیل کړل. د راپورونو له مخې اوس مهال د یاد شرکت ترڅنګ اته نور بهرني هوایي شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي.
زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو لمړی د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې احمد شیبر چمتو کړی وړاندې کیږي.
بریتانیایي ورځپاڼې ډیلی ټلګراف په افغانستان کې د امریکایي مالونو د ستر لیلام په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې په باور د جنوري په میاشت کې د امریکا پوځ غواړي چې د میلیونونو پاوندو په ارزښت ټانکرونه، خیمې، جنراتورونه او نور وسایل په افغانستان کې خرڅ کړي. د جمعې په ورځ امریکایي ځواکونو اعلان وکړ چې دغه مالونه به تر اصلي قیمت په ډېر ټیټې بیې وپلوري. د ډیلی ټلګراف په وینا په دې برخه کې یو لوی ستونزه شته، او هغه دا ده چې اخیستونکي شاید دغه مالونه د افغانستان له خطرناکو سیمو واخلي. دغه مالونه د یوې پوځي سترې اړې ضرورت دي، یعنې هم پکې د اوبو رسولو وسایل شته، هم د اشپزخانې وسایل شته، هم د جامو وینځلو لوی ماشینونه شته، او هم داسې نور شیان پکې دي. د ورځپاڼې په نظر پیرودونکي یوازې 6-9 ساعته وخت لري چې خپل مالونه که د افغانستان په هر ګوټ کې وي ترلاسه کړي، پرته له دې چې وګوري چې دا مالونه په بګرام کې دي یا د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره په نږدې سیمو کې. یوې هندۍ ورځپاڼې بیا د افغانستان جنوب ته د نږدې سیمې یوه تازه مسله څېړلې ده. د اکانومست ټایمز په نوم هندۍ ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د وروستیو عملیاتو مسله راخیستې ده. په دې سیمه کې هغه وسلوال هم اوسي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد عملیات کوي او بیا دغه ځای ته پناه وروړي. دغه ورځپاڼې لیکي د سیمې خلک حکومتي پوځیان ملامتوي چې په لسګونو ملکیانې د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال وژلي دي. دغه عملیات وروسته تر دې پیل شول چې د ډسمبر په 13 یو ځان وژونکي د پوځ پر وی امنیتي پوستې چاودنه وکړه. د اکانومست ټایمز په باور وروسته تر هغې په سیمه کې د پوځي عملیاتو اوازې خپرې شوې وې چې په وروستیو میاشتو کې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې خبرې ګډوډې شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حکومت په سیمه کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی، او ګڼ خلک وروسته تر دې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول چې له پورته د هلیکوپترو او لمځکې د توپونو ډزې پیل شوې. اکانومست ټایمز د سیمه ایزو په وینا څرګندوي چې په لسګونو ملکیان تر اوسه وژل شوي دي، خو ورځپاڼې بیا لږ وړاندې لیکي شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې خبرونه یې خپلواکې سرچینې په سختۍ تاییدولی شي، ځکه چې خبریالانو او څارونکو ته اجازه نشته چې دغې سیمې ته چې له وسلوالو ډکه ده ورشي.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د نویو شاعرانه خیالونو او فکرونو له چشتن ځوان دانیال تریر سره د برکوال میخیل مرکه اوري. د کتاب د مخکتنی په دوو غونډو کې شریکې شي، خوش حکایت اوري، او د فروید د نظریاتو په باره کې معلومات لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د کتاب او فرهنګي محصولاتو نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین د دغه وزارت معینانو په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مقاماتو او په کابل کې د تاجکستان سفیر ګډون کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په دې غونډه کې د افغانستان او ایران د ملتونو ترمنځ د دوستۍ او ورورولۍ یادونه وکړه او د نړۍ د دغې سیمې په فرهنګي پراختیا کې د کتاب د ارزښت په باب څرګندونه وکړي. په دغه نندارتون کې د ایران 121 نشرانو 40,000 عنوانه کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. د ایران د کتابونو نندارتون به په کابل کې 10 ورځې پرانیستی وي. د افغانستان لوی ترانوالی په یوه ناڅاپي اعلامیه کې ویلي دي چې ځینې رسنۍ د اخلاقي اصولو، ملي ګټو او ملي وحدت خیال نه ساتي او د هیواد اساسي قانون او د رسنیو قانون تر پښو لاندې کوي. په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړ شوی دی چې له دې وروسته به له مرتکبینو سره قانوني چلند کیږي. د یادولو ده چې د افغانستان حکومت دې ته ورته اعلامیې پخوا هم خبرې کړي دي. په بامیان ولایت کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د جدي په لومړۍ نیټه د بامیان ولایت په مرکز کې پرانستل شو، د انځورګرۍ، خوشنویسۍ، عکاسۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو 300 آثار نندارې ته وړاندې شوي دي.
د تیرې پنجشنبې په ورځ د تاریخ ادبیات ترکیې ازبکي د څلور ټوکیز کتاب د چاپېدو په مناسبت د مخکتنې یوه لویه غونډه وه چې زموږ همکار فیض الله قرداش ورغلی او ریپورټ یې ورباندې برابر کړی دی. دلته د همدې ریپورټ په اساس چمتو شوی مطلب اورئ چې فرشته مرسل لولي.
تیره اونۍ د لندې پاتې ویشتمه نیټه په کابل کې د لوړو زده کړو په تالار کې د ترکی ازبکي د ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې نه یوازې په دې کتاب، بلکې د ازبکي ادبیاتو د اهمیت او د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې د ازبکي ادب د نقش په باره کې هم خبرې وشوې. تاریخ ادبیات ترکی ازبکي د پروفیسر ناتان ملیف اثر دی چې برهان الدین نامق په دري ژبه ترجمه کړی دی. ملیف دغه کتاب د 1908 او 1908 کلمو ترمنځ تالیف کړی و. د دغه 1208 مخیز کتاب ژباړن برهان الدین نامق د مخکتنې په غونډه کې د ازبکي ادبیاتو مهم تاریخونه چې د پروفیسر ملیف اثر هم پکې شامل دی دا سره پیژني.
درباره تاریخ ادبیات عمومي ترکان البته پروفیسر فواد کوپلوروزاده
د ترکانو د ادبیاتو د عمومي تاریخونو په باره کې پروفیسر فواد کوپلوروزاده په ترکیه کې لوی کتاب لیکلی دی، خو په ازبکستان کې په تیرو 1500 کلونو کې د ادبیاتو دوه مهم تاریخونه لیکل شوی دي. یو کتاب د ازبکستان د علومو اکاډمي په 500 ټوکونو کې تالیف کړای دی، بل کتاب همدا د پروفیسور ملایف تالیف دی، یعنی له پیله تر 18 میلادي پیړۍ پورې په ازبکي ادب باندې خبرې کړې دي.
ښاغلی نامق د پروفیسور ملایف د تاریخ د ځانګړنو او امتیازونو په باره کې وایي چې
په دې کتاب کې ټولو آثارو ته تنقیدي کتنه کیږي. په سیمه کې چې د ادبیاتو نور تاریخونه لیکل شوی دي، کابل ټول د بیوګرافي او سوانه په بڼه دي، خو ملایف تنقیدم کوي.
ډاکټر اشرف غنی احمد زید د غونډې یو بل ویناوال وو چې د بشري اسلامي او افغاني فرهنګ په واده کې د ازبکانو د نقش په باب څرګندونه وکړي او د دې نقش په توضیح کې د پروفیسر ملیوف د اثر اهمیت ته اشاره وکړه. ډاکټر اشرف غنی احمد زید وویل
اهمیت تاریخ ادبیات ترکی ازبکي در چیست؟ اول
د ترکی ازبکي ادبیاتو د تاریخ اهمیت په څه کې دی؟ اول دا دی چې دغه اثر زموږ د لیدلوري په بدلانه کې را سره مرسته کوي. مطلب دا چې موږ د خپل تاریخ له دې روښان سفر کې ډیر ناخبره یو او د ښاغلي نامق دغه ژباړه یوه تاریخي ایره جبرانوي او د ماضي ایره. دا د دې سبب کیږي چې په اوس وخت کې خپل مشترک فرهنګ سمونه پیژنو او له هغه لوی نقش نه خبره پاتې شو چې زموږ ترک توکم عزیزانو د ملي او اسلامي فرهنګ په ایجاد کې لرلی دی.
ښاغلی احمدزي زیاته کړه
په تیرو 500 کلونو کې د نړۍ د عصري فکر پر رامنځته کولو کې د اسلام د نقش په باب لس کتابونه تالیف شوي دي او دا ثابته شوې ده چې اسلامي فرهنګ له تبرانیولې تر نجوم او موسیقي پورې د اوسنۍ نړۍ په بدلانه کې یو اصلی نقش لوبولی دی او په دې چاره کې فارابی، خوارزمی، ابو ریحان، ابن سینا او لوغبیک داسې ونډه لرلی چې د معاصر تاریخ له هیڅ شخصیت کم نه دی. د ابن سینا آثار د 1500 کلونو لپاره په لویدیځ کې ژباړل کېدل. خوارزمی د عصري الجبر بنیاد کېښود. په هغو وختونو کې چې موږ روغتونونه لرل، اروپایانو فکر کاوه چې ناروغي له پیریانو پیدا کېږي، او ابو ریحان چې د افغانستان په زړه کې قبر دی، یوازې په الجبر کې د چاپي مخونو 10000 مخونه لیکلي دي. ابو ریحان د دنیا د ټولو دینونو جنتري برابره کړي او د دنیا لومړنی بشر پوه او انتروپولوژیست ګڼل کېږي. دغه راز دا ثابته شوې ده چې اولوغ بیک چې وروسته بیا د مراغه علمي مرکز د هغه کارونو ته ادامه ورکړه، کپلر ته الهام ورکړ، او ان کپلر شاید د دوی کارونه کاپي کړي وي.
د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید د ښاغلي نامق ژباړلی کتاب په افغانستان کې د ازبکي ادبیاتو د معرفي لپاره ډېر ګټور وباله. د ویل
در سال 1362 هجری شمسی اولین نهاد مطالعه زبان و ادبیات ازبکی یعنی دیپارتمنت ازبکی در چوکات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل ایجاد.
افغانستان که په لومړي ځل د ازبکی ادبیاتو دیپارتمنت په 1922 کال کې د ادبیاتو او بشری علومو د پوهنځي په چوکاټ کې جوړ سو، او اوس د بلخ، فاریاب، بغلان، تخار، جوزجان او سرپل په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په ادارو کې د ازبکی دیپارتمنټونه شته چې په سلګونو نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي.
د ترکی ازبکی ادبیاتو د تاریخ د مخکتنې په غونډه کې چې د ادبیاتو او تاریخ ګڼو مینهوالو پکې برخه اخیستې وه، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رین، د ولسي جرګې غړي میرویس یاسینی او د اطلاعاتو کلتور وزارت د ورځپاڼو رئیس شمس الحق آریان فرهم ویناوي وکړې.
تیرونه په جلال آباد کې هم د کتاب د مخکتنې یو غونډه و. په دې غونډه کې زموږ د شاعر او لیکوال همکار باز محمد عابد په تازه چاپ شوي کتاب خبرې وشوې. نورحال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې واورئ.
د ننګرهار علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک د شاعر، لیکوال او د مشال رادیو خبریال د ورستی نصری اثر د باز خاطرې مخکتنه وکړه. د غونډه د تیرې پنځشنبه په ورځ د میدوتیک دفتر په انګړ کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې او له مرکز څخه راغلو ګڼو شاعرانو او لیکوالانو پکې ګډون کړی و. په پیل کې د هیواد تکړه لیکوال او شاعر استاد محمد آصف صمیم د باز محمد عابد خاطرو په اړه خبرې وکړې، او وی ویل چې نوموړي ټول عمر د ادب په خدمت کې تیر کړی. د ویل چې عابد سترواله په دې کې دی چې تل د خاکساري جامعه اغوستي. استاد محمد آصف صمیم وویل چې عابد د پاچا خان د ګوند رسمي کارت نه لري، ولې کارونه یې د هغه په څیر دي. هغه خدایي خدمتګار او عابد ادبي خدمتګار دی.
د پاچا خان د ګوند د خدایي خدمتګاری رسمي کارت نه لري، ټول هغه کارونه کوي او د ادبي خدمتګاری لپاره دی. هغه خدایي خدمتګار او د ادبي خدمتګار دی چې د په باب سره شروع کوي. نو د دیار لسودری اگر کال نہ شروع کی کہ تے دا اس کما کما جامہ دا کما ویاڑ دے اغلا ما غزا شروع کی.
ورستہ دے ہوا تکڑا شاعر، لیکوال او د سیمیزو مطالعات او مشر عبد الغفور لیوال په ادب کې د خاطرو لیکنی او د شالید په اړه وغږید. نو موړی ول چې خاطرې ل ډیر په خوانه په یو شمیر هوادونو کې د سیاسي هدفونو د ترلاسه کېدو په خاطر لیکل کېدی چې د حقیقت رنگ پکې کم رنگ و. نوموړی بیا د باز خاطرې له هغو جلا وګڼلې، او وی ویل چې باز محمد عابد په خپلو خاطرو کې ټولنیز مسایل په رښتینې ژبه راخیستې دي.
هغه خاطرې ډېر ځله دی یو شخص د خپلو اعمالو په اړه لیکل شوی. حال دا چې عابد صاحب په خپلو خاطرو کې حضور لري، مګر حضور یې ډېر
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم هم د باز محمد عابد په خاطر خبرې وکړې، او هغه یې د خپلې سیمې ترجمانی وبللې. نوموړي وویل چې عابد تل هڅه کړې چې په خپلو لیکونو او ژورنالیستیکو کارونو کې هغه څه انعکاس کړي چې پر ټولنه مثبت اغیز غورځوي.
د دې دروازې نه چې ووته، هر څه د ده لپاره سوژه ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده، او هر پیښه د ده لپاره که یو شاګرد دی ولیږي بکسیا شاته پرته ده، او یو ځای کې مخې ته تیګه راغله او په دې تیګه ولوي، دا د ده لپاره موضوع ده، هر ځای د ده لپاره موضوع ده.
وروسته استاد محمد داود وفا، ضیاءالدین همتمل او یو شمېر نورو لیکوالو او شاعرانو د باز خاطرې اثر په اړه خپلې مقالې ولوستې.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د کوټې د سیمې دانیال تریر 24 کلن دی. په پښتو او اردو کې شاعري کوي، او په ادب پوهنه کې لیکنې کړې دي. برکوال مخیل شاغلی تریر سره مرکه کړی ده. د شاغلی تریر د نویو خیالونو او فکرونو د اوریدو بلنه درکوو. د مرکه په سر کې شاغلی تریر خپل یو غزل راوړی.
خسو خاشاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، مزکه په خاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او دغه سپوږمۍ دغه مهین لباس اغوستي سپوږمۍ پاس په افلاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، بې د پتې بې د نامې یوه ساده لفافه اوس هم په ډاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، شاید چنمر د سباون دی یا شاید چې زه یم، شپه په وطاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او څوک ورته وایي ډیوه چا د معجزه ګڼلی، اوشکه په تاک کې د یو چا په انتظار پرته ده، او د شنو اوبو په شیش محل کې د افسون انجلۍ په سپین فراق کې د یو چا په انتظار پرته ده، یو بیش قیمته خزانه ده او یوه کنجۍ چرته ادراک کې د یو چا په انتظار پرته ده.
دانیال تریر صاحب، ویل کېږي چې یو شاعر باید په خپل ذهن کې د تورو یا د کلماتو ښه ذخیره ولري. تاسې د پښتو شعر کمه تجربه کړې ده، خو دغه نوي شعرونه چې موږ ته ولوستل بیخي نوي فکرونه او نوي خبرې پکې وې. آیا هغه د اردو د مطالعې زیات تاثیر و که نه؟ په پښتو کې مو شاعري ډېره لوستې ده.
ګوره، د شاعري په کم معیار چې زه خبر یم هغه بیخي ساده دی، او هغه دا دی چې د شاعري اصل شاعر چې دی هغه تخیل دی، متخیله ده. کم شاعر چې متخیله نه لري هغه سره که لفظي ذخیره بیخي زیاته سي، نو د هغه کنډیشن بیا د جوش ملي آبادی والی. د هغه په حواله ویل کېږي چې هغه د ډکشنري شاعر دی، ډکشن شاعر نه دی. نو شاعر باید چې ډکشنري شاعر نه وي، ډکشن شاعر وي. ډکشن ضروری دی په شاعري کې، ډکشنري نه ده ضروری. او نوم چومسکي یو ډېره ښه خبره کړې ده، هغه ویلي دي چې انسان هغه حیوان دی چې محدود لفظیاتو څخه بیخي زیات کار اخیستلی سي. نو شاعري هم اصل کې په محدودو لفظیاتو څخه ډېر زیات کار د اخیستلو یو پریکټس دی. شاعري ته موږ استعاراتي ژبه هم وایو. استعاره څه ده؟ یو استعاره په زر معناو باندې سره استعمالولی سي. استعاره د وخت سره سره خپل معناوې هم بدلوي. دا بنیادی طور د استعارې د استعمال هنر دی، او دا د قدرت عطا ورته ووایا یا متخیله ورته ووایا، دا یو داسې قوت دی چې د انسان په اختیار کې نه دی. ځکه د شاعر دپاره لوست مطالعه دا ثانوي شیان دي، بنیادي شیان نه دي. هو، په دغه باندې ستا شعور ستا ویژن خو زیاتېږي، خو د شعر د جوړولو صلاحیت ورباندې نه زیاتېږي. مثلا د اقبال چې کوم شعور دی هغه بیخي پراخ دی، خو شاعرانه صلاحیت د فکر په مناسبت باندې هغومره مضبوطه نه دی. غالب چې دی هغه د شعر د جوړښت په حواله یو بې مثال شاعر دی. کیدای سي د هغه د افکار سره ته اختلاف ولري یا تا ته ډېر محدود ښکاره سي، خو غالب د شعر د جوړښت په حواله چې کومه سلیقه لري، کم تخیل چې د غالب سره دی، هغه بیا د اقبال سره نسته.
دغه خبره مشهور ده چې د ادب ژبه یا د شعر باید له عامې ژبې بېلوي، یعنی کوم توری چې په لغت کې کومه معنا لري په شعر کې باید هغه معنا هغه مفهوم بدل کړي، په ادب کې باید هغه مفهوم بدل کړي. خو دا خبره له دې خبرې سره آیا موافق نه یاست چې په ادب کې باید بیا خبره د معروض خبره وسي، د فکر خبره وسي؟
ګوره، دا معروض او د موضوع چې کوم تقسیم دی دا غیر منطقي دی. ځکه غیر منطقي دی چې دا د یو ایس کې دوه اړخونه دي. کوم شاید چې ته معروض وایې، احساس وایې، دا احساس له کوم ځای راځي؟ په دغه باندې د معروض اثر نه وي. که یو سړی غمزده دی او د خپل غم اظهار کوي، یو سړی تنها دی د خپل تنهایی اظهار کوي، نو دا تنهایی له خلا خو نه ده راغلی، دا یو سوشل المیه ده. دا غم چې دی دا هم یو سوشل المیه ده. تناظر به جلا سي، د مطالعې تناظر یې جلا کوي. یو سړی ډایرکټ د معروض خبره کوي، یو سړی د احساس په حواله کوي، د جذبې په حواله یې کوي. په مابین کې د یو لینک د اضافه او د کمی خبره ده. او ادب چې دی هغه د مابین وسیله کلام نه هېروي. ادب کې تکته وسیله وباسه، نو ادب او صحافت کې سفر حد فاصل وې څنګه معلومه ہے. حد فاصل دا لنکیج دی. صحافت هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، میډیا هم د معروض اظهار کوي خو ډایرکټ کوي، ادب هم د معروض اظهار کوي خو په دغه وسیله.
دغه غزل چې مرته وویل، دغه استاذ د پښتو مجموعه شعرونو د پښتو شعرونو مجموعه مو ترتیب سوی ده، څومره شعرونه لیکلي دي؟
چې ما کوم شیان د مجموعه لپاره منتخب کړې شوی دی هغه 50 دی ټوټل غزل او نظمونه او دا منتخب شاین او د غمره کافی
دا مجموعه ترتیب کړی دا چاپوي به کتن
او ان شاء الله مکمل دا فهرست ما جوړ کړی دی نو ما منتخب کړی دی بس کمپوزینګ او د اشاعت مرحله اله پات
نن به چې شو
صحیفه د وبو
دا نوم ولی ورکړ
دا یو خو دا شعر لکم شعر چې دا راخستل سوی دی هغه شعر زما په خیال د ادب د روایت څخه یو ډیر مضبوط تړون لري مثلا زه پیغمبر یم د غم د کلم را پرښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د وبو نو دا د غم چې کم کلم را ده او دا هغه چې کم مانویت دی یا غم د کلم را د پیغمبر چې کم مانویت دی دا د ادب پوره روایت دی او دا د اوشکو چې کم د اوشکو ذکر دی د صحیفه صحیفه د وبو په حواله دا استعاره چې دا یادا چې کم تمثال دی دا هم د په ادبي تاریخ کې په ادبي روایت کې یو ډیر مضبوطه حواله ده د ادبي شخصیت یا د ادب د منشور په حواله چې ادب بنیادی طور باندې هغه سړی دی چې د سوسایټي او د ذات او د کائناتي علمیو غم په ځان تیری او په دغه غمو باندې زاړي او په دغه حواله یو تبدیلی یو ارتقا یو بدلون غواړي نو ځکه زما خیال دادی چې دا نوم چې دی دا د پوره ادبي تاریخ یو څه خوند پکې دی یو رنگ پکې دی یو د ادبي تاریخ یو استعاره ده ځکه دا نوم زما په خیال زیات بلیغ معلومیږي نستا افلاک زمش په سرو دی آینه د وبو ګورم په څنګ کې د کوترو فرشته د وبو زه تخلیق کړم په دریاب کې د احساس په الماس ته د نظر په لاس فنا کړې دایرې د وبو او زما د خوبونو په رخسار را بهېدلې اوښکې وایي چې نه دي ختمېدونکې سلسلې د وبو او مزکه خلاص ستوري سپوږمۍ شپه ریګستان او هوا یو څه نکتې دي بې معنا په حاشیې د اوبو زه له کنانه تر زمزمه پورې ځم او راځم زه په اوبو کې طی کومه فاصلې د اوبو او مات په ګودر باندې منګی او ستا لوند سوی ټکرۍ اوف چې په ما دی تیرې سوې واهمې د اوبو او زه پیغمبر یمه د غم د کلم را په رښتیا زما په سینه باندې وریږي صحیفه د اوبو
تاسې په اردو کې د نوي ادبي تیورۍ په اړه یو ډېر علمي کتاب لیکلی دی چې زه فکر نه کوم زموږ په دې سیمه کې د خصوصا زه به د پښتنو لیکوالو خبره وکړم یا د پښتو لیکونکي لیکوال دی چې هغوی دې ډېرو لیکوالو لوستی آیا ښه نه ده چې تاسې په پښتو کې هم خصوصا تاسې د نقد په برخه کې ډېر کار کړی دی په اردو کې مطالعه هم ډېره کړې چې په پښتو کې دغسې یو کتاب ولیکئ
کارونه خو ډېر راته ګوري زړه مو هم ډېر ورته غواړي چې کار وکم اوس ما یو کتاب شروع کړی دی ادب تنقید او تھیوری دا تقریبا په لس مقالو مشتمل یو کتاب دی دا هم په اردو کې دی خو زه دا اراده لرم چې زه یې څنګه مکمل کم دا په پښتو ته وژباړم ان شاء الله په دغه کې د ادب په حواله چې اول ورځ تر ننه پورې چې کوم مباحث دي دا هغه خلاصه هم سته په هغه باندې بحث هم سته او د روان وخت د پاره په تنقید کې موږ د پاره کومه لار سته یا کومه لار باید چې داسې دا باید چې موږ خپل کو زموږ اطمینان د پاره زیاته ضروری ده د هغه په حواله اشاره هم سته دا بو نه صرف خالی د پښتو ادب د پاره د اردو ادب د پاره د بلوچستان د پاره دا بو کله هم ادب د پاره بو ان شاء الله د تنقید په حواله یو نوې منشوري که خدای کړی
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته هم په نثر کې هم په نظم کې د انګریزي لارې له اردو څخه د شعر اصناف هم راغلي دي د نثر اصناف هم راغلي دي خو څه فکر کوئ د تیوري یا د فکر په لحاظ ولی اردو ادب مستقیما پر پښتو ادب باندې اغیز نه دی کړی
یو خوب د مطالعه رجحان چې دی هغه د شیانو تعین کوي د نظریو تعین کوي د علم تعین کوي د پرمختګ تعین کوي پښتانه چې دی هغه تخلیقي صلاحیت خو بیخي زیات لري او په دغه حواله ډیر کارم کړی دی خدا علمی اړخ چې دی خصوصا د تنقید په حواله یا د دانشوري په حواله یو خو تحقیق دی چې ډیر په زړه بنیادو باندې تر اوسه پورې پښتو کې را روان دی او ٹریش چ ورتوی کنا مردہ ادب دا مردہ ادب خوندی کئی لگیا دی د زر صفو کتابونه امرا روان دی د دو زر صفو کتابونه امرا روان دی او دغه رنگ
کلمی نسخه لخوا
کلمی نسخه هم ل دوباره شاعت سخرا تیری جی لگیا دی خدا اغه ادب دی چې دا استاد معاصر ژوند سره یا د نن د مسائل سره هیڅ تعلق نه لري د نن کوېشن سره هیڅ تعلق نه لري ځکه دا کتابونه شایع کیږي هم ویل کیږي هم نه نو باید چې محققین ګوره په وست کې تحقیق د پاره اول شرط د تنقیدی اپروچ غوي محقق اول چې خپل مفروضه جوړي د تحقیق د پاره هغه د خپل مفروضه یو تنقیدی ارزښت معلوموي چې دا څومره د قدر کار دی چې زب ور باندې شپش کاله ته روم درې کاله بوته روم لس کاله بوته روم او داغه پر زل کې چې کم شای زر اباسم هغه څومره قیمت دی ګوره یو دی کوخ کندن او کا براوردن بل دی چې ته کوخ کندن او زر براوردن په دوارو خبرو کے فرق دی دوارا تحقیق دی نو تحقیق دا پاگا ہم بنیادی شای چی دی اغا دانشوری دا او تنقیدی شعور دی تب اول دا معلوم ہے چی کم شای چی زر لٹوم لگیا ہم دا آیا دا انسان دا راتلوم کو زمانو دا پارا چا افادیت ہم لری کنا لری نو تنقید پا حوالا تنقید دیر باری کا شای دی یو خدا مسئلہ دا تنقید دا پارا دا فلسفے لوست بیخی ضروری دی کم سڑے چی پا فلسفے باندے نا خبر دی دا فلسفے پا تھیوریز باندے نا خبر دی اغا پا تنقید باندے کل هم سر نسخلاص والے تنقید دفعہ فلسفہ هم ضروری تھا نو دمر علم چیرے چ بنیادی تعلیم لانی خواندگی شرا نہیں پورا نو الت دغت تقاضا کول یا دغت تمنا کول چ دغ خلق بو تنقید کے سڈیر بنیادی خبریں بو کی یا نوی نظریہ بو اڑان کی یا اغ نظریہ وہ پشتو تھا لاواڑی او استفادہ بزنی شروع سی نو دا تقاضا فی الحال لش غیر سائنسی ہم دا زکا چ اول بو پا بنیادی تعلیم باندھ کر کیجیے اغا پس بو تنقید دی اپروچ او فلسفه او دغه شاین بو دغه بعد راځي ان شاء الله
دغه زمر لیکوال چې اثری علوم نه دی لوستي آیا د دې په مخ کې زمر نیمګړتیا زمر تعلیمي نظام بولې کنا په دې کې بل کم خند هم په مخ کې ونه
زه خو هم د بنیادی تور باندې یو تعلیمي مسله ده ګوره عقیده چې دا هغه مطالعه علم نه دري یو عقیده په دنیا کې دا سي عقیده نه دراغلي چې هغه د علم لار بند کری نو دویم شاید دی چې تعلیم سمره دی او تعلیم په کومه طریقه درکول کیږي نصاب څنګه دی ټیچنګ ماحول څنګه دی سکولان څنګه دی بیسیک شاید دی کریټیکل اپروچ پیدا کول ل امریکای د یونیورسټي یو ټیچر راغلی و مشتدل ته یونیورسټي ته د لیکچر دپاره اخی چې بنیادی کم نوٹس مشترکه کړی او پاغه کې اوله خبره دا و چې په سټوډنټ کې به تاسو کریټیکل اپروچ پیدا کوی کریټیکل اپروچ څه دی چې هغه سټوډنټ نه دی کم چې لتا څه سوال نه کوي ته په ذهن کې سوال نه پیدا کوي ټول علم د سوال څخه راځي نو کسا پا ذہن کے سوال نہ راضی تو ناست یہ پا کلاس کے درو گھنٹوں کلاس واخے شپش گھنٹوں کلاس واخے پا آغا کے ٹیچر چدی اگر تا باندے دا حاکم رنگا مسلط تھی و اگر دا در توائی دا کم کشا چیز دا پا بورڈ باندے لکم دا بوتا حرف بحرف یادے او سباب ویرا توائی نو پا دغا کی دا کریٹیکل اپروچ سوال لکم زیرا دا رویہ چی دا بنیادی طور باندے غیر علمی رویہ دا او پا دغا تعلیم باندے چی کم دا کم بچی پرورش سوی نو اگر وہ پا علمی طور باندے یو ارتقائی مقام حاصل
کی بل نظم ہم واوری نظم کلا رہا تھا واو
نظموں نے خما بیخی کم لکھ لی کم نظموں کے وہ یو نظم دا دا نظم عنوان دی دلا سندرا عجیبہ غند جہانو خاموشی و تنہائی و نہ رڑا و نہ ہوا و سوک ولاڑو نہ روانو نہ مر گئے ہو نہ جوندنو نہ پرن نہ سباون اور نہ دورانو زیواز بل سوک نو نہ کمرہ و نہ سڑک کو باغیچہ و نہ میدان و عجیب غند جہان و نہ زمان و نہ مکان و
رادیوئی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سے شنبے سہار 8 بجے واورے
اوس د حکایت د اوریدو بلنه درکو چې شتمن بوډا او زیرک انجلۍ نمیږي حکایت وژما رشیدی لولي
شتمن بوډا او زیرک انجلۍ یو شتمن خو بیرحمه بوډا په یو بسګر باندې پیسې باندې وی شتمن چې پوښو چې لبزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشاله شو، ځکه بزګر خپل لور لرله او د ورته سترګې خړې کړې وي. بوډا یو ورځ د بزګر کور ته ورغی، ورته ویل اوس چې پیسې نشي راکولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي نو. بزګر او د هغه لور ورخطا شول. بیرحمه بوډا چې د دوی په ورخطه یې باندې ډاډه شو ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو اسانه لار هم وینم، که د انجلۍ له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم. دې خبرې بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل. دغه وخت بوډا سمکې ته چې د نخودو د دانو همره بې شمېره تورو او سپینو ګاټو پوښلې وه لاس ټیټ کړ، دوه ګاټې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول. بوډا وویل زه بې انصافه نه یم، خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده، راځئ توکل په خدای وکړو، هر څه په قسمت وسپارو. ما هم د اوس له ځمکې دوه ګاټې راوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. نجلۍ دې یو ګټۍ راوباسي، که تور راووت له ما سره دې واده وکړي او زه به په بدل کې پور معاف کړم، که سپین راووت نه ورباندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبوروم. کله چې بوډا ګټۍ راوچتول د نجلۍ ورپام شوی و چې دواړه یې تور راوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که یې ویلی چې دا شرط هم نه منم، بوډا ممکن د دې په پلار عریضه کړې او بندي کړی وای. که یې د بوډا خبره منلی معلومه وه چې شرط به بوډا ګټه، او که یې د بوډا چل او ټګي سپینولی بیا هم خبره ورنیدله، بوډا به په قهرېده او د ده په پلار به یې عریضه کوله. نجلۍ ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل سمه ده، له کڅوړې به یو ګټۍ راوباسم، هر څه چې په نصیب کې و هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې، ویل آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځاوه، یو ګټۍ راوایست، خولای موټ نه و پرانیستی چې د سترګو پر اب کې ځمکې ته خطا کړ. ویل وی دا خو رانه ولوید، لاندې بې شمېره تور او سپین ګاټي پراته وه، دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی ګاټی کوم یو دی. نجلۍ وویل خیر پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور ګاټی کڅوړې ته اچولی و، که په کڅوړه کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور راوچت کړی و او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړه کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډا یې د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم ګټۍ له کڅوړې راوایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و.
د ازادي راډیو مجلې د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو د شلمی پیړۍ د لوی ارواپو زیګموند فروید په ژوند باندې خبرې واورېدې. د دې اونۍ په خبرونه کې استاد نجیب منلی د فروید د یوې اساسي نظریې په باره کې خبرې کوي چې د هغې په اساس د بني آدم شخصیت د ایټ، ایګو او سوپر ایګو په درې برخو او دغه راز د انسان ذهن د شعور، لشعور او نیم لشعور په درې برخو باندې ویشل کیږي.
یو موضوع چې ټولو ارواپوهانو او فیلسوفانو همیشه په دې باندې خبرې کړې دي هغه د لاشعور خبره ده. دغه خبره کېدله د سپوازه ډول نه کېدله د ډېر پخوا رئیسې په ولسمه پیړۍ کې لایبنیس وایي چې انساني فکر یو دوامدار جریان دی چې یوه برخه یې د شعور تر کنټرول لاندې ده او یوه برخه یې د شعور د کنټرول نه وتلې ده. په اتلسمه پیړۍ کې فرانس انتون مسمر یو آلمانی ډاکټر وو او هغه دا ادعا کوله چې هغه څه چې د شعور نه ښکته دي، یعنی شعور ورته لاسرسی نه لري، هغې ته د هیپنوز د لارې لاسرسی پیدا کېدلی شي. په نولسمه پیړۍ کې سترو فیلسفانو لکه شیلینګ، شوپنهاور، نیچه دوی د انسان په اروا کې د شیشې غوندې یو جوړښت باندې فکر وکړ چې هغې ته پسیخې نوم کېښود. پسیشې چې پسیشې په حقیقت کې هندارې ته وایي، د واقعیتونو یوه هنداره چې د انسان په دننه کې شته ده او هلته د واقعیتونو شکل نیسي، او دغه هنداره د شعور د کنټرول نه وتلې ده. نو په دې شرایطو کې دې ته زمینه مساعده شوه چې تجربوي ارواپوهنه رامنځته شي، یعنی ارواپوهنه چې په حقیقت کې په پیړیو پیړیو راهیسې یوازې د مذهب او د عقیدې او د فکر او د ټوټکو او دې شیانو سره ارتباط درلوده، هغه راځي د علم ساحې ته او د تجربې ساحې ته رانوزي. فروید چې خپل نظریات تکمیلی په دغه وخت کې ډیرو سترو ډاکترانو لکه شرکو په پاریس کې بروئر برنهایم دوی هم کار کړی دی. نو دوی دې نتیجه ورسېدل چې د انسان په فکر کې په دماغ کې یو څو شیان دي لکه فکرونه دي، ادراکات دي، عواطف دي، کلمات دي، معنا لرونکي حرکات دي یا معنا لرونکي کړنې دي او غرایز دي. دا ټول سره یو ځای شي د دینه اروا جوړیږي
او یا که ووایو ذهن جوړیږي،
ذهن جوړیږي، روان د دینه جوړیږي. نو په دې وخت کې فروید په 1900 کې د فرور مفکورو ته یو شکل ورکوي او هغه د انسان اروا په درې برخو باندې ویشي. روان درې پوړه لري. یو پوړ یې هغه څه دي چې زموږ د شعور په ساحه کې دي، موږ پرې پوهیږو، درک کوو، پرې فکر کولی شو. یو هغه څه دي چې د شعور نه وتلي دي، د لاشعور په برخه کې دي، چې هغه کې زمونږ غرایز راځي، زمونږ هغه پټې غوښتنې راځي، زمونږ خواهشات پکې راځي.
یعنی د انسان د ذهن هغه برخه چې د هیره ده،
هغه برخه چې د هیره ده او محرکه برخه ده.
محرکه په دې معنا چې د ده په شخصیت باندې او د ده په تصمیمونو باندې اغیز لري.
او بل تحت شعور یا هغه برخه ده چې د شعور نه وتلې ده، هیره شوې ده، مګر لاشعوري نه ده. شعور کولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري او پیدا کړي او بېرته یې راوباسي.
یعنی د شعور او لاشعور ترمنځ یو شی
یو سطح ده.
استاد منلی، کله کله موږ وایو تودرې به خبره مې په زړه ګرځي خو رایادېږي نه، په زړه مې ګرځي خو هېره مې ده. دغسې دا په حقیقت کې له همدغه نیم لاشعور حالت سره تعلق لري.
په 1900 کال کې فروید د خپل نظریات بېرته سره بیا هم شاربي او منسجم کوي. فروید داسې وایي چې د زمونږ عواطف، احساسات، نظریې، مفکورې، ادراکات چې موږ ویل چې د انسان روان جوړوي، دا داسې دی لکه د کنګل یوه ټوټه چې په اوبو کې نه برخې په اوبو کې ډوبه ده، یوه برخه یې ښکاري. هغه یوه برخه چې ښکاري هغه د شعور برخه ده.
یا په بل عبارت د انسان هغه روان ورته وایي، اروا ورته وایي، ذهن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، دغه 90% د انسان له کنټرول وتلې ده، په ناخبرۍ کې ده. او دغه 10% هغه برخه ده چې موږ پې خبر یو او زموږ فعال حافظه تشکیلوي. دغسې یو
څه دي. په دې باندې بیا فروید د اجتماعي نظره یو بل څادر هم غوړي په همدغه کنګل باندې، یعنی په بل ډول یې سره تقسیموي، بل ډول یې ویشي. یوه برخه د اس په نامه باندې یادی، داس اس. اس په آلمانی کې یو ضمیر دی چې د مخنث شي دپاره استعمالیږي او د دا معنا ورکوي. یا که موږ پښتو کې داسې مناسب معدول ولټو، دغه پښتو کې هغه څه ته ویل کیږي چې په وجود قانع یو مګر نوم پرې نه شو ښودلی، فکر پرې نه شو کولی. یو ډول زمونږ د کنټرول د ساحې نه وتل ده. نو هغه وخت کې موږ دغه کلمه ورته استعمالوو. دغه د عواطفو او د لاشعور غرایزو ذخیره ده.
استاد منلی، همدا نه ده چې ادورته وایو آی ډي؟
اډ دا به انګلیسي ترجمه ده، ترجمه باندې به وروسته راشو.
خو د اډ به ترجمه هغه معمولا کیږي،
هغه باندې به وروسته راشو. نو دا داس اس د لاشعور غرایزو ذخیره ده. د دې د پاسه یا د دې په څنګ کې یو بل واحد شته دی چې هغه زه دی. زه یا داس ایخ د لومړي شخص ضمیر دی، فاعلي ضمیر دی، لکه پښتو کې چې زه فاعلي ضمیر دی. او دا د شعور سره ارتباط لري، هغه څه چې مونږه د خپل چاپیریال سره او د واقعیتونو سره تطابق ته آماده کوي. په څنګ کې درېمه برخه ده چې فروید ورته اوبر ایخ وایي، یا تر ما پورته، تر ما بره. دا هغه ممنوع شوي شیان، هغه شیان چې د اخلاقو د خوانه د منلو وړ نه دي، د مشرانو د خوانه د منلو وړ نه دي، د ټولنې د خوانه د منلو وړ نه دي، یا هغه ټولنیز قوانین چې په دې باندې حاکم دي، هغه یو تعداد غرایز نه پرېږدي چې اشباه شي. نو دا غرایز ځپل کیږي او بالاخره د شعور د سطح نه ښکته لویږي. نو دا هغه زمونږ اخلاقي بګراوند دی چې دا درې برخې تشکیلوي. دا شان بیا وروسته چې په نور ژبو باندې ژباړل شوي دي، په فلسفه او په ارواپوهنه کې یوه ډېره غټه ستونزه د ژباړې ده. ځکه هغه څوک چې فکر وړاندې کوي هغه د خپل ژبې په چوکاټ کې فکر کوي او د دغه ژبې په چوکاټ کې هر کلمه خپل وزن لري او ستاسې په اصطلاح هر کلمه خپل سیوری هم لري. کله چې بلې ژبې ته انتقالیږي خپله معنا به یې انتقال شي، مګر سیوری ورسره نه انتقالیږي،
هغه ضمني معناوي
نه انتقالیږي. نو دغه درې برخې چې فرید وټاکلې، داس اس، داس ایخ او داس اوبر ایخ، دای کله چې فرانسوي ته ترجمه شولې سا موا او سور موا په نامه باندې ترجمه شولې، چې بیا هم د الماني سره یو څه نږدېوالی لري، مګر کله چې انګریزي ته ترجمه شولې په انګریزي کې دغه لاتیني اصطلاح ورته وکارول شوه، اید. اید هم دغه معنی لري، مګر په انګریزي کې هغه عاطفي بار چې دغه لري یا اټی لري، اید نه لري. دا هغه اعتراض چې د
په ترجمه
باندې کیږي. د زه لپاره د ایګو کلمه وکارول شوه، ایګو په لاتیني کې زه ته وایي، او بیا ایګو کله په سلف ما ترجمه شوی دی چې سلف ځان ته وایي. نو دا د ترجمو یو مشکل دی چې طبعا په هره ژبه کې یو څه ستونزې پیدا کوي. نو دغه که اوس موږ د نظیره وڅېړو،
د اید
یا د اس، ټول هغه څه چې موږ له ځان سره په زیږېدلو کې راوړو او زموږ د وجود یوه برخه ده، دا زموږ غرایز تنظیموي.
استاد منلی، کوچنی چې کله دنیا ته راځي د فروید له نظره دی په خپل شخصیت کې یوازې اید لري، ویلی سو
دی په خپل شخصیت کې یوازې اید لري،
یوازې رانده هوسونه لري او له درد سره مخالفت لري، نور څه نه لري.
له درد سره مخالفت لري او د لذت سره مینه لري، او نور د فکر کوي که چېرته د فکر کولو اصطلاح دلته وکارول شو چې دا ټوله دنیا پرته د ده نه بل مفهوم نه لري.
دغه حالت چې دی هغه د شخصیت
دی. دغه څه چې ماشومې له ځان سره راوړي دا عموما د شعور د ساحې لاندې نه راځي، د شعور نه بیرون پاتې کیږي او شعور په هغې باندې حاکمیت نه لري. د دې پاسه چې دویمه درجه راځي هغه د ایخ یا د زه یا د ځان یا د خودي موضوع ده،
او یا ایګو.
یا ایګو په شرقي ادبیاتو کې موږ د دې لپاره د خودي کلمه استعمالوو،
دغه انا چې وایو،
انا چې وایو
اهمیت ځینې جوړېږي،
همدې سره ارتباط لري. دا دوه مخې لري، یو د زه دپاره، د ځان دپاره، د ما دپاره یو ایډیال دی، څنګه زه یو ښه انسان کېدلی شم، څنګه زه یو کامل انسان کېدلی شم. نو هغه کامل انسان چې زما په نظر کې دی، هغه ښه انسان چې زما په نظر کې دی، زه غواړم چې هغې ته ورسېږم، دا د زه ایډیال دی. او یو ایډیال زه دی، یعنی زه چې کوم ځای ته ورسېدلم هغه وخت به کامل وګڼل شم. دغه دواړه اړخونه د انسان شخصیت یا د انسان انانیت یا خودی سره په چوکاټ کې راولي او دې ته جهت ورکوي.
د ایټ پیسه کې تاسو ویل چې د لاشعور سره تعلق لري، څنګه ایګو بیا له شعور سره تعلق
لري؟ شعور سره تعلق لري، البته د ټول طبقې سره لسی په یو کارخانه دی بیل شوی.
د ایګو پیسه کې یو مثال که اجازه ای، یو ماشوم په ابتدا کې خو ایټ ده، د شخصیت
وو
ایټ ده، د یو ډون حواسته بل سنه ده. ماشوم یو وخت یو اور ویني، د اور شایسته لمبه ده، د دې زړه غواړي چې لاس وروړي، ساتیري ورسره وکړي، د لاس ور مخې کوي، د چون ایډ ده، د یو ډوند حواس لري، په دې نه پوهېږي چې دا څه شی دی. لاس یې سوځي، بیا بل وخت احتیاط کوي، بیا لمبې ته لاس نه وروړي. دغه تجربې ده ته دا ور زده کړل چې زه خپلو ټولو رندو هوسونو ته نه سم رسېدلی. دې تجربې ده ته دا ور زده کړل چې له چاپېریال سره باید تطابق پیدا کړي، په چاپېریال کې باید د ژوند کولو چل زده کړي. داسې هم نه کېږي چې څه د ده زړه غواړي هغه به کېږي. د دې تجربې په وجه چې دی کومه پوهه حاصلوي یا کوم شعور حاصلوي، دغه په حقیقت کې ایګو ده. دا د انسان د شخصیت یو دومه مرحله ده چې په غاولې مرحلې زیاتی شي. دغسې مثال ورکولی سو،
یو غرایز شو چې هغه دنیا نه پیژني، یو زه شو چې دلته دنیا کشف کوي، دنیا پیژني او په دنیا کې د ځان دپاره ځای لټوي، خپل محدودیتونه پیژني او څنګه کولی شي تر ټولو ډېر ځای ونیسي. د دې په څنګ کې یو بل درېمه درجه عامل هم شته دی چې هغه پر ما بر دی، زه هر څه چې وغواړم نه یې شم کولی. نو د دې دپاره باید داسې میکانیزمونه ولرم چې ما د دې نه منع کړي. دغه منع کول د یو فوقالعاده قدرت له لارې کېږي. دا فوقالعاده قدرت ټولنیز قدرت دی، د مور و پلار تصویر دی، دا ټول سره یو ځای کېږي. او هغه څه چې زه د خپل قدرت په باره کې تصور لرم، د لایتنهی قدرت او د مطلق قدرت، هغه راته محدودوي. نو دغه درېمه برخه دا ما دې ته مجبوروي چې ډېر شیان له خپل شعور نه وتنبوم شاته. هغه څه چې زه کول غواړم او نه یې شم کولی، بهتره دا ده چې دا زه هېر کړم. د هېرولو خبره دا چې دا شعور شاته تنبول کېږي.
نو په دې حساب باندې د انسان د شخصیت درېمه ځانګړنه یا درېم قوت یا هر څه چې ورته وایو، دغه سوپر ایګو، دا بیا د ایګو برخلاف تر ډېره حده بیا هم د لاشعور سره تعلق لري.
د لاشعور سره تعلق لري، او د شعور او لاشعور تر منځه د پولیس حیثیت لري چې څه لاشعور خواته بوزي او څه په شعور خواته راپرېږدي.
استاد منلی، یو ماشوم د چاکلیټ ویني زړه یې ورته کېږي، دی هغه خوري، مور یې راځي سپکوي یا حتی څپېړه ورکوي چې دا کار دې ولې وکړو، دا چاکلیټ د میلمنو لپاره و، د تا لپاره نه و. دی ویریږي، بیا د مور له ویرې چاکلیټ نه خوري. زموږ په عادي ژبه کې د دا عقل درته وایي چې که چاکلیټ وخوري نو بیا دې مور وهي او دا کار مه کوه. دا د فروید په حساب باندې دا په حقیقت کې د ده د ایګو حکم ده. ایګو یې ورته وایي چې ته باید له ماحول سره له چاپېریال سره سمون پیدا کړي. خو که مور په عین حال کې دا خبرې هم ورته کوي دې ماشوم ته، ګوره دا څوک چې چاکلیټ خوري په پټۍ خوري، د مور پلار خبره نه مني، دا بیا بده خبره ده، دا بیا سم کار نه دی. دا په دې ماشوم کې یو اخلاقي وجدان پیدا کوي، د وجدان تخم شیندي. دغه بیا کولی سو چې سوپر ایګو وایو. هلته د ایګو په حالت کې دی له ویرې او له محیط سره د سمون په خاطر باندې یا د عقل په غوښتنه باندې، هغه عقل چې وجدان نه لري خو صرف د عقل حکم دا دی چې نه دا چاکلیټ باید ونه خوري. خو کله چې د ده زړه ته هم دا پرېوځي چې نه، سړی باید د مور خبره ومني، که د مور خبره ونه مني بده ده، که غلا وکړي غلا ډېره بده ده، او دا د زړه له تله ومني، دا په حقیقت کې بیا د ایګو حکم نه دی، دا بیا د سوپر ایګو حکم سو. دغسې تعبیر کولی سو؟
بالکل همدغسې ده. په ساده الفاظو کې واقعا همدغه تعبیر کېدلی شي چې هغه څه چې زه د چاپېریال سره د تطابق په خاطر کوم، هغه د شعور په ساحه کې پاتې کېږي. مګر کله چې هغه واقعي عیني عامل له منځه لاړ شي، مور نشته، نو زما څوک مخه نه نیسي چې چاکلیټ راواخلم او وی خورم، مګر بیا هم زه چاکلیټ نه خورم سره دې چې پوهیم چې مور نشه، مور راباندې نه پوهیږي. نو دلته ما د چاکلیټ نه خوړلو ته یو اخلاقي ارزښت ورکړ، او دغه بیا ورو ورو شاته تنبول کېږي او په لاشور کې یا په تحت شعور کې ورنه وځي.
استاد منلی، که په غیر فنی ژبه د فروید اید ایګو او سوپر ایګو معادل ورته پیدا کو، آیا ویلی سو چې اید یعنی د انسان ړوند حواس، ایګو یعنی د انسان عقل، او سوپر ایګو یعنی د انسان وجدان درسته ده؟ پوره به نه تطبیقی شي، خو د دې له خاطره چې یو سړی یو ابتدایي برداشت ولري، دغسې
د ابتدایي برداشت پر ده بیخي کافی ده، ځکه چې وجدان هم همدغه ته وایي چې هغه وخت کې چې زه شاهد نه لرم، هغه وخت کې چې زه معنی نه لرم، یو شي نه ځان معنی کوم، دا په خپله د وجدان تعریف دی. نو د فروید دغه تقسیمات عملا څه نتیجه لري؟ په همدې باندې به یې ختمه کړو. عملی نتیجه دا ده چې ډېر رواني مشکلات له هغه څه نه پیدا کېږي چې موږ د شعور د ساحې نه شاته تنبولی دي. که تاسې باندې یو غم راشي، یو دوست سره شخړه وکړي یا یو بل دغې، ستاسې به هغه جنګ چون تاسې ډېر ځوروي، هغه به شاته وتنبوئ، په اصطلاح هېر به یې کوي، مګر ستاسې معده به په سوي شروع وکړي. دا هغه جواب دی چې لاشعور یې په یو بل ډول باندې ستاسې دغه قصدي هیرونې په مقابل کې یا دغه غیر قصدي هیرونې په مقابل کې د درد په مقابل کې تاسې کومه دفاع پیدا کړې وه، د هغې یو بل اړخ راوځي. نو اوس د دې دپاره چې دغه مشکل ستا رفع شي، باید ته دا ومنې چې دغه خبره شوې ده، او که دا خبره شوې دا طبیعي خبره ده، او په دې کې کومه ستونزه نشته، داسې خبرې نور هم کېږي. د عقل ساحې ته باید راولې، بحث پرې وکړي. نو د دې دپاره چې دا شیان راوسپړې، بهترین لار دا ده چې خبرې وکړي. د ارواپوهنې په برخه کې او د رواني درملنې په برخه کې ډېره مهمه خبره اوس د خبرو تداوی ده. نو که په زړه دې ونه ساتل ودې ویل، هغه شدت چې دا لري هغه د منځه ځي او بالاخره تا کم زوروي.
او دا امکان کمیږي چې روحي مریض سو
دا امکان کمیږي چې موږ د روحي مریض خواته بوزي لبل لوري ځینې شایان دي چې هغه موږ تنبولي د شاته ماشومتوب کې او پیښه را باندې شوې ده دردونکې پیښه د هغه موږ هیره کړې ده مګر تر اوسه پورې هم مثلا موږ نشو کولی چې د غوا غوړي وخورو د غوا د غوړیو نه کرکه کېږي دغه کرکه هېڅ دلیل نه لري دا کېدلی شي چې د ژوند د یو داسې پیښې سره تړلی وي چې په ماشومتوب کې د غوا د غوړیو سره په څنګ کې موږ ته یو بله صدمه رسېدلی وي هغه صدمه خو موږ هېره کړله مګر دغه شی چې په دې څنګ کې موجود و په دغه کې موږ دا ویره په دې کې ځای کړله نو د دې دپاره چې دغه ویره د منځه لاړه شي بیا هم ضرورت دی چې موږ د روان ټیټي برخې ته ورکښته شو او د دې د برخې کې کېدلو دپاره د فروید په نظر باندې څو شیان ډېر مهم دي یو خوبونه دي انسان چې خوب ګوري په خوب کې یو شمېر د خوب مواد د ورځني ژوند پیښې دي او یو شمېر هغه زاړه یادونه دي چې موږ شاته تنبولې دي او نه یې پرېږدو چې سر راښکاره کړي نو هغه په خوب کې سر راښکاره کوي په سمبولیک ډول باندې دغه صحیح نه باید استفاده وشي د پټو شیانو د پیدا کولو لپاره بل مهم ټکی چې موږ په باندې تکیه کولای شو هغه زمونږ د خولې غلطې دل دي کله چې غواړو چې یو شی وایو دغه شی په ځای باندې بل شی وایو د دې نه اکثره ارواپوهان دا مطلب اخلي چې په هغه ځای کې یو پټ څه پراته دي او که هغه اوس پټ شي هغه پټ څه هم راښکاره کیږي